د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسلام الله مومن د خبرونو ویان مجید بابر سلامونه مني. وخت شوه 12 بجې. په دې خبري غړي کې ستاسو لپاره یو شمېر موضوعات لرو. دغه راز وابوري په خبر پښتونخوا کې د سیاسي هلو ځلو په اړه د راتلونکو انتخاباتو لپاره سیاسی ګوندونه څه هلې ځلې کوي پر دې خبرې کو تاسو سره خو تر هڅه مخکې له مجید بابر سره تازه خبرونه وو.
د مشهور امید مشال د خبرونو سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې سلور سیاسي ګوندونه د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د الکو په سره یا سیټ ټو سیټ د اتحاد پاړه په خبرو اترو سلای شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ترهګرۍ له خطر سره د مقابلې لپاره له ایران سره په ګډه کار کولو ته د پاکستان پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. عبدالفتاح السیسی د دریم ځل لپاره د مصر د ولسمشر په توګه په ټاکنو کې بریالی شو. اوست مشال خبرونو تفصیل. په خیبر پښتونخوا کې جمعیت علماء اسلام فی عوامي نشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د حلقو په سر یا سیټ ټو سیټ د اتحاد پاړه په خبرو اترو سلای شوې. د دسمبر پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې ویان مولانا عبدالجلی جان وویل چې په تیرو څو ورځو کې دوی سره د یادو ګوندونو مشرانو ملاقاتونه هم کړي دي.
دا عوامی نیشنل پارٹی گند مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپا خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلیو. اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ پا والا د جمعیت علماء اسلام سره خبرې تړیو کې اغی خواہش دادې چې په صبح کې یو ځای الیکشنو کې سیٹ ایڈجسٹمنٹو کې.
د عبدالجلی جان په خبره په تیرو څو ورځو کې د یادو سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ دا مفاهمت شوې چې په کومو حلقو کې د کوم سیاسي ګوند اثر زیات وي نو نور سیاسي ګوندونه به د هغه ګوند د امیدوار ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د ټاکنو کمیشن د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې نیټې د پارلماني ټاکنو لپاره د شیډول اعلان هم کړی. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو په هغه ضلع کې د دفاع یو سلسلور سلوېختمې نافذولو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دسمبر په 18مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر منظور اپریدي د یو نوټیفیکیشن له لارې په هغه ضلع کې د 2023 میلادي کال د جنورۍ تر لومړۍ نیټې د یو سلسلور سلوېختمې دفاع نافذولو امر کړی. د دسمبر پر 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د ملي جمهوري غورځنګ صوبایي جنرال سکرتر ندیم اسکر وویل سیاسي ګوندونه دا اندېښنه لري چې حکومت د امنیت په پلمه دا دفاع یو سلسلور سلوېختمه د جنورۍ لومړۍ نیټې نه مخکې ونه غځوي.
چونکه اوس د الیکشن اعلان وشو پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل حل ځلې کوي. دلته اوس د سکیورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه ولول په کار وچ د وطن د حالات کلیر شي وای. سیاسي ګوندونو ته دا خدشه هم شته په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بيخي مخته یوسي.
د دفاع یو سلسلور سلوېختمې په امر کې راغلي دي چې د هر ډول غونډې جوړېدو لپاره به له انتظامیې څخه اجازه اخیستل لازمي وي. د هغې مادې له مخې د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډېدو، جلسو او لاریونونو، د وسلې پر ګرځولو، د موټرسایکل پر غبرګې سپرلی او د لاؤډ سپیکر په ناسم استعمال بندیز وي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند نن د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اسکزي د دسمبر په 9مه چمن کې روان پرلت د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته پرلت وهي. په چمن کې دا پرلت د اکتوبر د 1 پیل شوی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو نه په صوبایي او قومي سملای کې د خوځو او اقلیتونو په ریزرو یا ځانګړو ساوکو لپاره د نامزد شو امیدوارانو فهرستونه غوښتي دي. د سپتمبر په 13مه خپور کړي یو بیان کې د الیکشن کمیشن ویلي چې کوم سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې برخه اخلي نو هغوی دي د خوځو او اقلیتونو ترجیحي فهرست د دسمبر تر 22مې پورې د متعلقه ریټرننګ افسرانو سره جمع کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د ترهګرۍ له خطر سره د مقابلې لپاره له ایران سره په ګډه کار کولو ته د پاکستان پر کلک هوډ ټینګار کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې جیلانی دغه هوډ نن له خپل ایرانی سیال ابراهیم خپل سیال سره په ټلیفوني خبرو کې څرګند کړ. اور اس سے خبر دا چی د مصر د ٹاکنو چارواکو د دسمبر پر تلسم ویل عبدالفتاح السیسی د درهم د لپاره د مصر د ولسمشر پتوګا پداسي ٹاکنو کې بریالي شوه چې لکوم جدي ننګونو سره مخ نو. السیسی خپل د بریا په غزا کې د غیر انساني جګړې رد و بلله. دغه ټاکنې چې پکې السیسی یو کم نوی اشاریه شپږ سلنه رای خپلې کړې په داسې حال کې ترسره شوې چې مصر له ورو ورو اقتصادي بحران سره مبارزه کوي او هڅه کوي چې د مصر سینایي ټاپوور متاثر ما د روانې جګړې د غزیدو مخه ونیسي. د مشال د خبرو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو ورول چې مجید بابر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ ووري په خبر پښتونخوا کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره جمعیت العلماء اسلام مفی او منیسټر ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند له یو بل سره رابطې پیل کړي.
نظام خیال چې راتلونکي حکومت چې د صوبای خصوصي توګه باندې خبر پښتونخوا دا به یو مخلوط حکومت یم دې جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
او سیاسي ګوندونو په شمالي وزیرستان کې پر د پایو سلو څلور څلويخ لګولو اندېښنه خودلې وای له دې سره به یې پر انتخاباتي کمپاین ناوړه اغیز پرېوځي.
دفعه 144 لگول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې باندې زیاته سر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته په کار دی چې ملاو شي.
او خوستا کډه شوی د شمالي وزیرستان کډوال وای ډیرو ستوندو سره مخ دی.
موږ چې کوم دی هلته کلینیکونه نه لرو، دوایان نه لرو، بیماران د هغه پرته دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. او سمو د خبرونه لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې په خبر پښتونخوا کې جمعیت العلماء اسلام مفی او امین نېشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 کال د فروری د اتمې پارلماني ټاکنو لپاره په هر ضلع کې د حلقو پر سر د اتحاد پړه خبرې ترې پیل کړې. د براسال کې دا چې په تیرو څو ورځو کې د یادو سیاسي ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمنځ مفاهمت شوه چې په کوم حلقو کې د کوم سیاسي ګوند اثر زیات وي نو نور سیاسي ګوندونه به د هغه سیاسي ګوند امیدوار ملاتړ کوي. بلخوا سیاسي شنون کې په دې نظر دي چې دا ګوندونه ځکه د حلقو پر سر اتحاد باندې متفق شوي چې د پخواني واکمن سیاسي ګوند پاکستان تحریک انصاف مخه ونیسي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ون، پاکستان پیپلز ون او قومی وطن ون د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د برخې اغیستلو په اړه خبرې کړې دي. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د جمعیت علماء اسلام په صوبایي سیکرټریټ کې د یادو ګوندونو د صوبایي مشرانو ترمن سلام مشورې شوې دي. د جمعیت علماء اسلام فی ویان عبدالجلیل جان د دسمبر په 13 نیټه ناوخته د دغه مهمو ملاقاتونو او د مشترکه امیدوارانو د لاري پر روانو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسمنت کولو د اصولي فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
دا جمعیت علماء اسلام کوم صوبائی سیکرٹریٹ دے اغیتا دا عوامی نیشنل پارٹی گن مشر احمد خان ولی خپل ملګرو سره، سکندر خان شیرپاو خپل ملګرو سره، ظاہر شاہ پیپل پارٹی خپل ملګرو سره راغلی وو. اغی دا سیٹ ایڈجسٹمنٹ په حوالہ د جمعیت علماء اسلام سره خبرې تړي وکې. اغی خواہش دادې چې په صوبہ کې د صوبې د مفاد د پاره مونږ یو یکجہتی پیدا کو، یو رواداری قائم کو، چې دلته مونږ یو ځای الیکشنو کو. دا یو ویل چې ان شاء الله العزیز کله مونږ ضلعو ته چې کوم اختیار ورکړی دی هغه اختیار په روشنۍ کې چې کومه راضي تجاویز راضي هغه به ان شاء الله یو بل سره به شیر کوو او کوشش به کوو چې مونږ په دې صوبه کې ټول جماعتونه سیاسي جماعتونه یو ځای الیکشنو کې سیټ ایڈجسٹمنٹ وکړي.
تیر ورځ په مفتی محمود مرکز کې د خبريالانو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان هم د دې خبر پخلی کړی دی چې پر روانو عامو انتخاباتو کې د سیټ ایڈجسټمنټ د لاري په شریکا یو تګلارې جوړ کړی. د سیاسی چارو شینون کې وایي د پښتونخوا هغه سیاسي وندونه چې د پاکستان جمهوریت تحریک برخه وو او د عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره یې په شریکه هلی ځلې کولې، اوس مهال هم د پښتونخوا په سیاست کې د اسټابلیشمنت د لاسوهنې نه یره تره لري، نو ځکه دوی په شریکه د مقابلې کولو یو تګلاره جوړول غواړي. په دغه اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې لحاظ علي وایي
نور سیاسي جماعتونو ته دوه قوتونه دي، یو پاکستان تحریک انصاف د عمران خان والا او یو د اسټابلیشمنت بلاتړ چې تاسو له هغه د پرویز خټک پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین. دا سیاسي جماعتونه ګڼي کمنګ پی ٹی آئی او هون پونګ باندې پی ٹی آئی پارلیمنټیرین را روانه ده. د دې وجنه دی وخت کې جمعیت علما اسلام عوامی نیشنل پارٹی سرا، دا پاکستان پیپل پارٹی سرا، دا پاکستان مسلم لیگ نون سرا، دا قومی وطن پارٹی سرا خپل سیاسی اړیکی سیوا کړلې چې دغه پاکستان تحریک انصاف سرا د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین مخ هم ونیسی او دی وخت کې دوی د اتحاد په ځای باندې په مختلفو ضلع سطح باندې سیټ ټو سیټ ایڈجسٹمنٹ ته روان دي.
په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي په بیلابیلو ځایونو کې د مشترکو امیدوارانو د ملاتړ لپاره به اوس د یادو سیاسي ګوندونو د مشرانو نور ملاقاتونه هم کیږي.
څلورو ترمنځ نن چې د مذاکرات روان دي او شو سپاتې دي، کله دا وایي ما چې غټ غټ فیصلې نن شوې دي نو هغه غلط نه، نو دا به خیال چې راتلونکي د حکومت چې د صوبای خصوصي توګه باندې د خیبر پختونخوا دا به مخلوط حکومت یوم دی جماعتونو ترمنځ اتحاد کیږي.
در روان و عامو انتخاباتو لپاره د 2023 د فروری 8 نیټه اعلان شوې ده او د ټاکنو کمیشن د سپریم کورټ په امر د روانو ټاکنو لپاره انتخابي شیډیول هم اعلان کړی دی.
کولمبو ستاسو راپور وړاندې کوو هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان انتظامي له دسمبر ولسمې نه د 2023 کال د جنوري تر لومړۍ نیټې پورې په هغه ضلع کې د پایو سلو څلور څلويخت لګولې ده. د هغه ماده لمخه د 15 یا تر 15 د زیاتو کسانو پر ورغونډې دو جلسو او لارینونو د وسلې پر ګرځولو د موټرسایکل پر خبرګې سورلې او د لاؤډ سپیکر پر رسم استعمال به بندیز وي. د شمالي وزیرستان تنظیمي مشر منظور پریده په وای چې وبخه د شمالي وزیرستان انتظامی مشر منظور پریدی په امر کې چې یو نقل جی مشال دی هم تر لاسه کړي بل شوی چې پولیسو داسې معلومات تر لاسه کړي چې ځنې کسان په غزل کې د امن خرابولو پلان لري، نو ځکه یې د قانون 144 ماده عملی کړي ده. خو په شمالي وزیرستان کې د جمعیت العلماء اسلام وفی او ملي جمهوری غورځنګ مقامی مشران وای چې د دې لواجه بعد د فروری د 8 د پارلماني ټاکنو لپاره په سیاسي کمپاین بد اغیزه پریوزي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
نا ملي جمهوری غورځنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل یو سلسلور سلوختمه دفعه به د سیاسي ګوندونو کمپاین اغیزمنوي، نو باید د جنوري لومړی نیټه نه نور نه وغځول شي.
سکیورټي صورتحال خو د وخت نه روان دی، او مطلب دغه مخنیوي د لپاره خو دوی یعنی مثال تر نن ورځې پورې داسې مونږ نه وینو چې داسې یو څه قوي ګمونه پورته شوي وي. خو چونکې اوس د الیکشن اعلان وشو پر ځای کې به ټول سیاسي ګوندونه خپل هلې ځلې کوي، دلته اوس د سکیورټي په نام باندې دلته دفعه 144 لګیږي. الیکشن اعلان نه والول په کار واچ د وطن د حالات کلیر شوی وای. سیاسی ګوندونو ته دا قطعا هم شته چې آیا چې نن ته دا وای چې صورتحال داسې ډېر ټیک نه دی، الیکشن مخته چې راځي نو ښکاره خبره شوه چې نور به هم یعنی حالات داسې دي ځکه چې سیاسي هلې ځلې به شروع کیږي. خو په کار نه ده چې په یوم جنوري نه بیخي مخته یوسي ځکه چې د الیکشن لپاره به دا بیخي یعنی د سیاسي ګوندونو یا دلته د سیاست مخنیوي به پیوي.
د شمالي وزیرستان انتظامی دا اقدام پر داسې محل کړی دی چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2024 کال د فروری پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړي او اوس مهال بلابل ګوندونه او دا غوی نوماندان کمپین یا الیکشن مهم کوي. د شمالي وزیرستان جمعیت علماء اسلام غړی خالد جان دا وړوای چې کام نامان مسله وي نو دفعه یو سل سلور سلوختمه د هغې حل نه دی. انتخاباتو مهم کې ټولو ګوندونو لا پرامن ماحول برابر کړي.
که چېرته دلته انتظامیه ته د لاین آرډرز مسلې وي یا د کامونو په منځ کې شخړې وي نو د هغې حل دفع 144 لګول نه دي. انتظامیه موجوده ده، دلته پولیس موجود دی، دلته منتخب وګړي موجود دي چې د دې دوی په اسانه طریقې سره حل راوباسلی شي. دفع 144 لګول په داسې وخت کې چې الیکشن مخې ته پروت دی نو د الیکشن باندې به ډېر زیات اثر واچوي. لیور پلینګ فیلډ ټولو ته پکار دی چې ملاو شي، ورسره
په پاکستان کې د انتخاباتي کمپین پر مهال ګوندونه او سیاستوالان لویې ولسی غونډې کوي او په کلیو کوڅو او ښارونو کې ګرځي، له خلکو څخه رایې غواړي. دا په داسې حال کې ده چې 13 اونۍ د خیبر پښتونخوا په ډېره اسماعیل خان ټانک او خیبر کې پر امنیتي ځواکونو په بیلابیلو بریدونو کې لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د دې ترڅنګ شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې په پولیسو امنیتي ځواکونو وسلوال بریدونو او د دواړو ترمنځ نښتو کې هم تیزی راغلی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
مشال لړ ته غوږستې اوریدونکو، اوس راځو یو بلې موضوع ته. د افغانستان خود سره اړوند سپیرې ولسوالۍ او افغان دوبۍ کې میشته د شمالي وزیرستان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یونیت سیار او د افغان طالبانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې دوی سره د ژمنې مرستې وشي. د هغه کډوال دی چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د ضربې ضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته وړېدلی وو. دوی وایي چې تېر کال ورسره یو انیچار د نقدو مرستو تر څنګ د جمی لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې شوې وي، خو سږ کال دا مرستې نه دي شوې. نور هر له خوست نه نجیب الله لو خیر لګوي.
د خوست ولایت اړوند د سپیری ولسوالۍ افغان دوبۍ غریز سیمه کې میشت وزیرستاني کډوال د یونیسیار یا د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ، نړیوال خوراکي پروګرام او نورو هغو نړیوالو بنسټونو څخه چې دوی سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي د ژمنیو نقدي مرستو غوښتنه کوي. وزیرستاني کډوال وایي نور کلونه به د ژمي لري راتګ وړاندې دوی سره نقدي مرستې کړي، خو سږ کال تر دې وخته چې ژمی پیل شوی دوی سره د مرستو هیڅ رګ نه لګیږي. په افغان دوبۍ کې د مشته وزیرستانوی کډوالو یو مشر ماری خان وزیر مشال رډیو ته ویل
مش دا غوړي د یونیسیار نه د مشال رډیو په واسطه چې د مشتر د ژمنې نغدي مرسته خامه خاو شي ویل چې نر کول شوله، خو د دوا کول خو بیخي دا سې نیمه نیمګر شي او ساش کول خو بیخي ها پاتا نه لګي او ورکی دي کا نو شي. بیا ان شاء الله مش د ریاست مخ ته درنه حاضر کوي چې زمرا کډول دي او مظاهره هو بو سي روډه بندوي او مش د یونیسیار د اخلا چرواکي نه دا خواستای چې مشته د خپل حق ادا کو، اکه نغدی وی که خوروکی وی او کنره سرپنا زین ویل چې زمای دی او ورې دی برونینه دی او د مش خل ډیر به واسطه او ډیر غریب دی.
وزیرستانی کډوال وای دوی د اقتصادي امکاناتو د نشتون لکبله په ژوند کې بیلابیلو کړهونو سره مخامخ دی، نه خپل ناروغان ډاکټر ته بیولې شي او نه ځانون لپاره اړین خوراکي توکي برابرولې شي. د افغان دوبې په سیمه کې یو بل مشت وزیرستانی کډوال خیر محمد وای
پروسه کال څو کومه مونږ سره ژمنه مرسته وشول $300 هدا دوا کوله مونږ به برخه شي پارون شاس کال څو نیمای خل ته ملاو شو او څو نیمای خل پاتې شول به برخه پاتې شول. مونږ نه بیا هیله کوو چې په سخ کال کې مونږ سره ژمنه مرستې خوراکي توکي دا هر شي نه به برخه پاتې شوی. مونږ چې کوم دی هلته کلینیکونه نه لرو، دوایان نه لرو، میماران دغه سې پرته دي.
وزیرستانی کډوال وایي هغه سیمې چې دوی پکې میشتې د نورو هوارو سیمو پرتله سړې او واورینې دي او دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د سوانګ توکو، دوا درملو او نورو ژمنې توکو درانیول وسو توان نه لري.
نور الله وزیر یم، میشو په خیمه کې پروته یي چې میشتا څه باندې باس ونیم شي، د میشت سره کومک وشي، په میش خو چور وشي، لیاره بند شي، بیمور ته هر تکلیف تای میش د ډبل پی دی نسیار نه ده هوشتنه دو چې د میش تونځ دای حال کو.
زمانم عمر دای سوړر روان دی، ژمی روان دی، اوبر روان دی، بارونی نه روان دی، او د میش سره هیڅ څه د دغه سبب نشته چې میژ یې وکړي. د این ایس آر نه دا هغه غوښتنه ده چې میش ته د په زر نه زر نغدي مرسته در سره ورسوي.
یاد ستونزې مو په خوست کې د کډوالو ادارې له چارواکو سره شریکې کړې. هغوی مشال راډیو ته په لیکنې بڼه رالیږلي پیغام کې وویل چې دا مسالې د یون ایس آر په ګډون ځینو نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړي، خو د کډوالۍ او بې ځایه کېدلو په برخه کې ځینو نړیوالو مسلو ته په کتو هغوی تر اوسه په دې اړه مثبت ځواب نه دی ورکړی. چارواکو په ځانګړي ډول ژمي کې د کډوالو ستونزې مهمې وبللې او ویې ویل نورو ملي او نړیوالو بنسټونو سره هم په اړیکې کې دي. یاد دې وي د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د ضربې عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د وزیرستانیو کډوالو زرګونه کورنۍ په خوست او پکتیکا کې میشتې شوي، خو یو شمېر د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې بیرته خپلو سیمو ته ستنې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویدیوگانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردونکو د کورمې مشرانو مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې په موبایل انټرنیټ دی بندیز لری کړل شي. دوی وایي له دې سره په سیمه کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. بلخوا په سیمه کې دوه ورځې وشوي چې موبایل انټرنیټ تړل شوی. دا سیمه کې دا بندیز تر هغې وروسته لګېدلی چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي نفرتونو او سغدریځۍ خورېدو ویډیوګانې خپرې شوې. د پوځي یاره دی وی چې نه یوازې پر انټرنیټ بندیز لګېدلې، بلکې پولیسو پر ځنو هغو راپورونو په سیمه کې نه یوازې پر انټرنیټ بندیز لګېدلې، بلکې پولیسو پر ځنو هغو کسانو رپورټونه هم درج کړي چې ویډیوګانو په خبرولو کې ککړ وو. ځلې انتظامیه بیا وایي چې د ګل فورس به د راتلونکي ګل فورس به کینی او دا به ګوري چې انټرنیټ بحال کړي او کنه. تفصیل د طارق قریشی په دې راپور کې.
د کورمې مشرانو او مدني فعالانو له دوه ورځو معطل شوی د موبایل انټرنیټ سهولت بیرته د بحالېدو غوښتنه کړې. د خواجهکو جمال خان چمکني مشال رډیو ته پر 18 دسمبر ویلي، پر ځای د دې چې په ټولنیزو رسنیو سختریزي د خورېدو مخه ونیسي، حکومت تر باندې 3G او 4G انټرنیټ بند کړي چې ورسره نه یوازې عام ولس بلکې مقامي زده کوونکي او کاروباري طبقه هم متاثر ده.
دا سی منفی ویډیوز مخې ته راوړي یا د نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي، او دا غي د وجینا انتظامیه د څومره هم کاروباري حضرات دي یا سټوډنټس دي، آنلاین کلاسونه دي، اکثر د کوم بینک نظام دي، دا ټول وسره بند شو، دا ټول کورم دي د وجې متاثر کیږي. نو انتظامیه ته چون کې په کور د حکومت هغه دوا کسونه درې کسونه یو کس حکومت دي هغه نفرت انګیز ویډیوز مخې ته راوړي هغه د فورن اریسټ کوي.
په کورما کې په 14 دسمبر حکومت یو ځل بیا موبایل انټرنیټ تر هغه تړلې چې په ټولنیزو رسنیو له کرکې ډک او سخت دریزي خوراولو ویډیوګانې خپرې شوې. د پړچنار میر افضل خان توري د ګل پشپا مشال رډیو ته ویلي، کچا غلطي کړي نو قانون شته، حکومت دې سزا ورکړي، خو انټرنیټ پر بندولو د یو تن ذاتی عمل سزا ټول قوم ته دې نه ورکوي. توري زیاتوي په سیمه کې اکثره انټرنیټ اور باندې بندول کیږي چې دا نه یوازې د انساني حقوقو خلاف ورزي ده، بلکې عدالتي حکم هم ندی منل.
عدالت بالکل واضح احکامات دي کې چې دا یو بنیادی عوامي ضرورت او د عوامي یو حق دی. 3G 4G انټرنیټ سرویس تاسو بالکل بندوای نه شوي. نو زه ډیر افسوس کوم چې حکومت مملي غوند کې کچوک ویډیو کې تقریبا 99.99% کې یو تنا ویډیو وکي، نو حکومت بیا څه کوي؟ دلته 3G 4G انټرنیټ سرویسز بندوي.
په کورما کې دا اتم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولستا 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې. تر دې مخکې په اکتوبر کې د 600 ډالو ترمن جنگونه تر شروع کېدلو پس یاد سہولت معطل کړ شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنه ځنی پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله تړلې وو، چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم لری کړی شو. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان وای، مخکې چې انټرنیټ بند شوی وو نو حکومت ورته په دغه بیا بحال کړو چې څوک به غلط استعمال نه کوي، خو ډیر په افسوس سره هغه شان ونه شول.
مو سوال کړی د بلد حکومت ته چې سوشل میډیا ته مو ته خلاف کا
په سوشل میډیا باندې مو یو خپې غوم وچلو د مو بچی مده سبق وای انلاین کلاسونه پوه کی.
په سیمه کې حکومت په ټولنیزو رسنیو سخت دریزی خورولو په تړاو نه یوازې پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې بلکې پر ځینو کسانو مقدمه هم درج کړي. بل خو په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لوډیو ته پر 18 دسمبر ویلي ګلپورز به کینی او دا به ګوري چې انټرنیټ بحال کړي او کنه د بندولو فیصله مزید و غزوی. کورما یو داسې قبایلی سیمه ده چې پکې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي او هغلته څو وارې د یاد ډلو ترمنځ جنګونه شوي چې داسې هغه ځای ډېر حساس شمېرلی شي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګستې د طارق ورکزی راپور مو واورېدو. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا کروندګر وایي چې په صوبه کې له کلونو راهیسې د یوریا سرې کمی ده چې له عمل یې د دوی د فصلونو حاصلات ورځ تر بلې کمیږي. دغو کروندګرو ویلي چې که څه هم د یوې سرې بوجۍ سرکاري نرخ څه د پاسه 3000 روپۍ دی، خو دا مهال د یوې بوجۍ سرې بیا له 6000 اوړېدلې ده. د دې ترڅنګ د زمیندارانو په خبره د کروندګرو نورو سامانونو او تخمونو هم ډېر ګران شوي چې له وجې کرونده ګرانه شوي. نور تفصیل د شبیر مجان په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کروندګر وایي صوبه کې د خور سره لوی بحران سر راپورته کړي چې لوجه روان کال پیداوار د ډیر اغزمنېدو اندېښنه ده او ارومرو به زمیدار هم متاثر کیږي. دی وایي دا وخت د خورې یو بوجه نرخ 5000 روپونه اوړېدل لري، د کوم چې سرکاري نرخ خوښه 3200 روپۍ دی. د 400 سپینګری زمیدار محمد اقبال خان مشال لیډو ته وایي چې خوښه لستیم جیره بزمکه باندې زمیداری کوي، خو د خور سره نه علاوه نور د کر کروندې توکي د نرخونو جاتې دوله وجه ورته زمیداری ډیره ګرانه پریوزی.
خدا خبره کې اوسړي جیرب مکه کری نه غجرب لمس نشي غشته کنه، لکه چې خورم ډیره ګرانه شو نه قابونه بار شو او مزدورم ګران شو، هلته کې خرچه و ته نورم ګرانه ده کنه. نو ټول معاملات دغه ځانې ګډه وډه روانه ده. خور ساته ساته ګرانی کې برم ده یو لک نه تاسو کو نو وی چې په وزاره ده او د دې نه وی ګرانی کی اوسه او ملاوی کی نه داغه په فصل باندې نیم په نیم اثر پروزی چې جیرب شل منه کوي نو تقریبا لسمه نبو کی ال توبم نشته زمنګ پدی ملکونو کې اوس موږ شوتل راوړې دی اگر اثر پروت ته سارو د قشنت حالات ته هر کړي لنی شو کارم کړلې وي خبر اوس پدا راوډو نو زمیدار سات سات پته نزول روان دي.
په صوبه کې د کروندګرو د سازمان یو مشر محمد یاس خان وای د هیواد جتر اباده د روزګار انحصار په کر کروند دي، خو په حکومتي کچا هیڅ پامدارنه نه لري. هم دا وجه ده چې زمیدار روز تر ورځ په خکته روان دي.
د تر ریټونه زمون کروندګر ته سیوا کیږي نو د نور د ریاست چه د دملا ماتي د اسیم په ډیر غټ نقصان کې په جی ټی پی کې غټ صد موږ د کروندګر چې دی روزګار په کرونو خلکو لور کړی ته ټیرریزم په یو غټ جنگ کې دی زمون خدمت کړي زمون مارکیټونه تازه تازه سبزو د میوه د پیونه سجاو موږ لرا کړی دي. ته سوچو کې زلزلې راشي، فلډ راشي، طوفانونه راشي، اپتون راشي، ګلې راشي، نو افطراشی نو دی بیا ایسوک تا پوسنه په کار خداوا چې زمنګ په ایوانونو کې د کلمې نه پس چې شروعات کېدو چې زمنګ د کروندګر په حالت باندې خبرې کېدې چې دا حدید دی حالت به مونږه څنګه خو
دا چې حکومت زیاده کار کروندې محکمه په ډېړه صدرز لري او سګمونه پورته کړې دي. د یاد محکمه او چارواکي او په 400 کې د اګریکلچر محکمه مشر علي خان مشال لیډو توای چې ټوله صوبه کې دا کشاله شته دي او نرخونه هم په بازار کې ډېر لوړ شوی دی، خو دوی اسره نه کوي او کوم چې سرکاري نرخ دی د دوی هسره چې په همغه نرخ زمیدارو ته دا خوره ملو شي.
د یوریا شارټیج چې دینو دا شتري بالکل په ټولو ځلو کې دی، د کبنر تر په ما په خیال شارټ شوی دا نو سم مسلې به وته یي. د ریټ مسله دا ده چې دکاندارانو دا کوم چې ردی یونین دی دوی وایي چې مونږ سونه یوریا راوړو د ډی ای پی را کوي او ډی ای پی ډیره ګرانه ده. ډی ای پی په 13000 روپۍ بوجه ده نو هغه زمیدار نه نشي اغستې. زمیدار نه لینو هغه لکه مونږ بیا ریټ کا کم ریټ ورکو وو. یوریا ریټ اوس چې کم دی د 3800 روپۍ باندې یوریا ملاویږي، خو دکاندارانو ګرانه خرڅېلو پاغي باندې مونږ چاپی وو زه په زه مونږه انسپکشن کوو. ټول اګریکلچر افسران، انسپکټران او سپروایزران لګیا دي او د 3800 ګرانه نه خرڅوي، خو هغه لکه دا چې کې ناستي او ته مونږ نشو مونږ او ته چې تاسو انوایس باندې راوړې
چې په کوم ریټ هم راوړ په کتاب کې به لیکي چې بده هم راوړی دا او له 100 روپیا ګټه منوس یو نه منو دا خبره سره مونږ کړی دا
په صوبې کې د کروندګرو د سازمان صوبایي مشر رضوان الله خان تر مخه روان کال ټول صوبې کې په شوخه 2,00,000 اکر ځمکه باندې غنم کرل شوې دي او موجوده وخت کې د دې لپاره خوشه 1,00,000 میټریک ټن خوره پکار ده نو کچره دا د غرنګ ګرانه ملاویږي نو ویره دا چې ډیر زمینداران به وانخلي او د غنم پیداوار به نیم پنی مکم شي نو باید حکومت ته دا خوره په خپل سرکاري نرخ په ټوله صوبه کې زمیدار ته ورکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
وخت شوی 12:00 مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی نو چې لغوي د مهمو خبرونو سرټکی وره
په خیبر پختونخوا کې جمعیت العلماء اسلام فیډرلی او امینیشن ګوند پاکستان پیپلز ګوند او قومي وطن ګوند د 2023 میلادي کال د فروری د 8مې پارلماني ټاکنو لپاره د حلقو په سر یا سیټ ټو سیټ د اتحاد په اړه په خبرو اترو سلا شوې دي. د دسمبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فیډرلی ویان عبدالجلیل جان وویل چې په تیرو سورو کې دوی سره د یادو ګوندونو مشرانو ملاقاتونه هم کړي. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو په هغه ځل کې د دفاع یو سلسله سره یو اختمنه فدولو اندېښنې څرګندې کړې دي. په داسې حال کې دا چې د دسمبر په 12مه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر د یو نوټیفیکیشن لالارې په هغه ځل کې د 2023 میلادي کال د جنوري تر 9 نیټې د یو سلسله سره یو اختمنه دفاع نافذولو امر کړی. پختونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان په ټولو پختون میشتو ضلعو کې د چمن د پرلت په ملاتړ احتجاجي مظاهرې کوي. دا مظاهرې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یاد ګوند مشر محمود خان اسګزي د دسمبر په 9مه چمن کې روان پرلت ته د وینا پر مهال ویلي وو چې که حکومت د پرلتوالو غوښتنې ونه مني نو دوی به د بلوچستان په ټولو پختون میشتو ضلعو کې د مرستیال کمشنرانو دفترونو مخې ته پرلت وهي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د سیاسي ګوندونو نه په صوبایي او قومي سملای کې د خزو او اقلیتونو پر ریزرو یا ځانګړو څوکو لپاره د نامزد شو امیدوارانو فهرستونه وغوښتي دي. د دسمبر په 13مه خپور کړي یو بیان کې الیکشن کمیشن ویلي چې کوم سیاسي ګوندونه په ټاکنو کې برخه اخلي نو هغوی دي د خزو او اقلیتونو ترجیحي فهرست د دسمبر تر 22مې پورې د متعلقه ریټرنینګ افسرانو سره جمع کړي. او د مصر د ټاکنو چارواکو د دسمبر په 13مه ویل عبدالفتاح السیسی د دریم د لپاره د مصر دولت مشر په توګه په داسې ټاکنو کې بریالی شو چې کوم جدي ننګونو سره مخ نه و.
ته موجود بابا چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو خو تر هڅه مخکې راځو دی ته چې په داسې حال کې چې ایران په تیرو 2 کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خور پر سر له کابل سره پرله پسې لانجې وکړي راپورونه وایي چې د هېواد په بندونو کې د اوبو کچه په بېساري ډول لګه شوې ده. د ازادي ریډیو د ایران څانګې د راپور له مخې د برېښنا د تولید لپاره د نامتوازن اقدامات د اوبو په زیرمو کې د کموالي مهم علت دی. تفصیل په دې راپور کې
رسمي ارقام ښیي چې د ایران په بندونو کې د اوبو په زیرمو کې د پاموړ کموالی راغلی. د ازادي راډیو د ایران څنګه راډیو فردا پرون د اسنا دولتي خبري اژانس له قوله راپور ورکړ چې د ایران له بندونو څخه د کار اخیستو اړوند ارقام ښیي چې په دې بندونو کې د اوبو د زیرمو کچا 40% کمه شوې ده. راپور کې د دولتي ارقامو په حواله راغلي چې د روانې لندۍ میاشتې تر 28مې نیټې پورې د دې بندونو ورخونو ته رسیدلو اوبو په کچه کې د تیر کال د همدې موده پرتله 1% زیاتوالی راغلی خو د اوبو د وتلو کچه 22% زیاته شوې نو ځکه د اوبو د بندونو زیرمې 1 میلیارد متر مکعب کمښت ښیي. ایرانی چارواکو نه دی ویلي چې دولت ولې له بندونو څخه د اوبو په وتلو کې د 22% زیاتوالي اجازه ورکړي خو د دې هیواد د انرژي او برېښنا د تولید د وزارت جزئیات ښیي چې حکومت د تیر کال په دوبی کې د برېښنا د کمښت یو برخه تشه د اوبو له بندونو د خوراک ډیری او نامتوازن برېښنا د تولید للارې ډکه کړه. د ایران د انرژي د وزارت په ورسي راپور کې راغلي چې د روان کال په تیرو 8 میاشتو کې د اوبو له بندونو څخه د برېښنا په تولید کې د تیر کال د همدې مودې پرتله 50% زیاتوالی راغلی. د اوبو له بندونو د برېښنا په تولید کې د زیاتوالي راپور داسې مهال ورکول کیږي چې د بندونو ورخونو ته د اوبو د رسیدو کچه د تیر کال پرتله یوازې 50% زیاته شوې ده. د رادیو فردا راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د دوبی په موسم کې د برېښنا د پرچاویو د ستونزې د حل لپاره د اوبو بندونه تش کړي او په نتیجه کې په دې هیواد کې د اوبو بحران نور هم ژور شوی دی. د ایران د انرژي د وزارت میاشتنی راپور ښیي چې که څه هم حکومت د کال په پیل کې د 6000 میگاواټه برېښنا د تولید ژمنه کړې وه، خو په تیرو اتو میاشتو کې د دې پلان یوازې 15% تطبیق شوه او پاتې ټوله په هغو فابریکو کې تولید شوه چې د ډیر لږ تولید ظرفیت لري او د ګاز او تیلو په حرارت کار کوي.
مشال لډیو ته وګستې تاسې د مشال لډیو خبرونه په مشال لډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. د غراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال لډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
اردوونکو د یو پاکستانی چارواکي ل سرګندونو وروسته چې پر کونړ سند بند جوړول یې ل پاکستانی لوري سره دښمنی بللې و، د طالبان حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان مت الله عبد نن د مشال ریډیو ازادۍ څنګ ته وویل چې دوی پر کونړ سند گمبیری دشت سرا دیوبند سروے او ڈیزائن چاری بشپڑی کړی دی. نوموړی کڅ هم د پاکستانی لور په سرګندونو تبصره ونکړه، خو به ویل چې د بودیجی لموندلې او روستبا د بند رغولو چاری هم پیل کړی. د یک شبې په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جانت سگزی ادا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبرو بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې دا کار د پاکستان له ګډون پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل وشي. د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان هم پر کونړ سیند د بند جوړولو په اړه د یاد پاکستاني چارواکي له مبالغې ډکې او ناسمی بولی. نو جزئیات پر دې راپور کې
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیند له ګمبیری دښتې سره د یو بند سروي او ډیزاین چاري بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متي الله عبد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د بودیجې لموندلو وروسته به د بند رغولو چاري هم پیل کړي.
د ګمبیری بند پروژې سروي او ډیزاین بشپړ شوی دی، چاري به د بودیجې پښتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جانت سگزی په ورستیو څرګندونو تبصره ونکړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست راست عبد اللطیف منصور له یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکسي د یک شنبه په ورځ ادعا کړې و چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یو هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپل ایکس پاڼه دا پریکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکېچ او شخړو د ډېرېدو لامل به شي. جان اڅکسي زیاته کړې د بند جوړېدو په صورت که د پاکستان لور ته پتلون کوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پو نجیب الله سدید بیا د دې پاکستانی چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیری دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلون کوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په کمبیری ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 70% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره که افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره یې هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان د هغو پروژو د دریایي ته
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته را بهیږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي، د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهیږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را پدې خوا غنو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دی عملي شوی.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رادیوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
اوردونکو پس له هغه چې په پاکستان کې د افغان طالبانو د حکومت د سفیر سردار احمد شکیب لخوا د جمعیت العلماء اسلام او فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شو. دغه بلنې په اړه د افغانستان سیاستوالو د ټولنیزو شبکو کارونکو او د شنونکو خبرګون راپارولې. بلخوا د پخوانی جمهوری حکومت د امنیت سلاکار رحمت الله نبیل تور پورې کړی چې د افغان طالبان او د پخوانی جمهوری نظام ترمنځ د نیغ په نیغه خبرو اترو لپاره مولانا فضل الرحمن ته په ملیونونو ډالری ورکړل شوی. تازه مهاله د مولانا فضل الرحمن لخوا په دې اړه څه دریځ نظر اغلی. نور حال په دې راپور کې
ورسله دی چې د طالبانو حکومت د جمعیت علماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړه چې کابل ته سفر وکړي. د عمل د یو شمیر سیاسيونو د چارو شنونکو د ټولنیزو رسنیو د کارونکو لغبرکون سره مخ شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت په خواني رئیس رحمت الله نبیل ازادي راډیو سره خبرو کې به لدی چې اسناد وړاندې کړي وویل ملا فضل الرحمن لمخکنی جمهوریت نظام په دې پلمه چې غني د طالبانو مشران د سولې خبرو تراولي ملیونونه ډالر ترلاسه کول او شاید اوسي د ورته کار لپاره له پاکستاني استخباراتو پیسې اخیستې وي.
یوې ډلې چې فکر کاوه د طالبانو له ځینو مشرانو سره یو جلا لار پیدا کولای شي، له همدې امله ملا فضل الرحمن او نورو ته ولاړل. دوی فکر کاوه چې د پیسو په وسیله کولای شي د طالبانو یو شمېر مشران دې ته چمتو کړي چې د سولې او خپلواک بحث له افغان حکومت سره پیل کړي. له بده مرغه داسې مسایل وو.
جمعیت علماء اسلام ګوند تر اوسه د خاغلی نبیل د څرګندورو په اړه خبرګون نه دی خوده. په ورته وخت کې د ولسی جرګې مخکینی غړي کمال ناصر اصولي په خپل اکسپانډری کلی ملا فضل الرحمن او د هغه په څیر نور کسان د پنجاب د استخباراتو لخوا ګمارل شوي دي او کابل ته سفر د افغانانو لپاره ښه پیغام نه لري. د طالبانو یو پلوی او د دوی د حکومت مخکینی کارکونکي مبین هم په خپل اکسپانډر د ملا فضل الرحمن د سفر په اړه خبرګون خوده لولي کی دعا کوي چې ملا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې شهید شي. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوی تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د یک شنبه پر ورځ ویلي د منفي تبلیغاتو مخنیوي او پاکستانیانو ته د واقعیت رسولو په خاطر ملا فضل الرحمن ته بلنه ورکړي چې کابل ته ورشي. هغه زیاته کړي ملا فضل الرحمن کولای شي چې په دې اړه خر ولولو وبوي. مګر د سیاسي مسایلو کارپوه افراسیاب خټک په ازادي رادیو سره خبرو کې کابل ته د ملا فضل الرحمن سفر نمایشي او د پاکستانی جنرالانو په غوښتنه وباله.
دا یو سیاسي حرکت دی. اصلا فضل الرحمن څوک دی؟ هغه په حکومت کې هم نه دی او په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه د پاکستان سیاست د جنرالانو په لاس کې دی. بل هیڅوک په دې اړه پریکړه نشي کولی. هو دا هم کېدای شي چې فضل الرحمن د جنرالانو پیغام د ځان سره راوړي.
د دې وړاندې د جمعیت علماء اسلام ګوند په خبر پاڼه کې ویلي وو چې په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت شارز ظافر سردار احمد شکیب ملا فضل الرحمن سره کتنه کې له هغه غوښتي چې کابل ته سفر وکړي. په دې اعلامیه کې د دې سفر د وخت په اړه څه نو لیکل شوی. په ښکاره وروستیو کې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ په دې هیواد کې د تحریک طالبان پاکستان د بریدونو وروسته اړیکې ترنګلې ښکاري. پاکستان ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې په ګټه په پاکستان کې بریدونه کوي، خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي او زیاتوي پاکستان نه باید د خپل ناکامۍ مسؤلیت د افغانستان فوګو اچوي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ.
طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولي کوي په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو، پاکستان چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلو له دې هیواد د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزي حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست وزیر اعظم یې ویلي چې پاکستان د کډوالو په کوربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. په جزئیات په دې راپور کې
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خبرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله لویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 60,000 افغانان چې په تیرو 60 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپل نه دي توانېدلی چې دا 60,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلې ویلي و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي. د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي او حتی ځینې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هر ورځ به نیولو تنګولو بیا پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به لکړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی مو په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وې هغه شیان ټول پات سول په لیلام لاړه د 10,00,000 روپو شی مو په 2,00,000 لیلام سو 15,00,000 باندې لیلام سو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی وو. ښاغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي ایستلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د تیر اکتوبر په 3مه شاوخوا 10,000 افغانانو ته له یوې میاشتې لږ مهلت وټاکه چې له دې هېواده ووځي او د نومبر په لومړۍ نیټه یې د هغو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15,000 کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. یوټیوب.com/مشال ریډیو زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدی او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
اردوونکو د شفافیت نړیوال سازمان وایي د پاکستان په پولیسو او عدلیه کې اداري فساد زیات شوی. دې سازمان په یو تازه سروې کې په 13 د خیبر پختونخوا پولیس یاد کړی چې وایي په هغه محکمه کې د درغلي کچه سیوا ده. خو دې صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان مشال ډوته ویلي چې په محکمه کې یې د احتساب اداره موجود ده او په روان 2023 کال کې یې د اس پی رینک یو افسر د درغلی په تور لدندې لري کړی دی. تفصیل د ګولیاس په دې راپور کې
د شفافیت نړیوال سازمان د روان 2023 کال په خپل تازه سروې کې ویلي چې په پاکستان کې د 13 کلونو پرتله اداري فساد یا کرپشن زیات شوی دی. د دسمبر پر 9 د اداري فساد په اړه خبرې کړي سروې کې یاد سازمان ویلي چې په پاکستان کې تر ټولو زیات درغلي د پولیسو په محکمه کې کیږي. د سروې لمخې په دویم نمبر د ټیکو ورکولو کې درغلي کیږي او په دریم نمبر عدلیه کې اداری فساد کیږي. د جرمنی په برلین ښار کې میشت ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا د شفافیت نړیوال سازمان په خبره دا سروے د روان 2023 کال د اکتوبر له 14 تر 18 پورې په څلورو صوبو کې کړی ده. په دې سروے کې له 400 زیات کسانو څخه په حکومتي ادارو کې د اداري فساد په اړه پوښتنې شوي. د سروے لمخې په سند، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو کې پولیسو محکمه تر ټولو زیاته اداري فساد کې ککړه ده. په بلوچستان کې د پولیسو محکمه د اداري فساد کې په دویم نمبر ده. خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنڈاپور د دسمبر پر 10 مشال ته ویل چې په صوبه کې د پولیسو په مرکزی سی پی او کې دننه د محکمې احتساب اداره موجوده ده. د دې ترڅنګ په ضلعو کې هم دا میکانیزم شتون لري. د ته په خبره په روان 2023 کال کې د ایس پی رینک یو لوړپورې پولیس افسر یې د رشوت او د خپلو اختیاراتو ناجاز استعمال په تور له دندې لري کړی وو. د شفافیت نړیوال ادارې ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل په 2020 کال کې هم پاکستان په هغه هیوادونو په فهرست کې اچولې و چې په حکومتي ادارو کې درغلي زیاته شوې وه. له دې وړاندې د 2020 کال له راپور سره سم پاکستان د 180 هیوادونو له جملې څخه له ادارې فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې په 140 نمبر راغلي او له 100 نمبرو یې یوازې یو دیش اخیستی دی. د ادارې په تازه سروې کې د تعلیم او صحت محکمو کې هم په 2023 کال کې د درغلي د کچې د لوړېدو خبره شوې وه. د سکال په سروې کې ویل شوی چې د بلوچستان کې هم په صحت محکمه کې درغلي کیږي. خو په بلوچستان کې د صحت نگران وزیر ډاکټر امیر محمد جوګیزی د دسمبر پر 10 مشاله لته ویل چې په تیرو 3 میاشتو کې د درغلي کچه تر ډیره حده راکم شوې ده.
زما په خیال کې کوشکم کرپشن وو اول د دې د 3 میاشتو نه اول نو ا کرپشن کې څه څه زیاته کمی راغلي چې یو 10% 20% کمی نو زموږ شمه لري او تقریبا هغه کرپشن چې ده هغه ولې چې دا بیوروکراسي چې ده then they are not very supportive, they are not very cooperative. او دا وخت بلوچستان کی کزتا تو ہم خبر ادا دا چې دی 70% of cabinet is comprising on professional people. Like I am the first medical doctor who is the health minister. روسو پوری په بلوچستان په 50 سال په هیستری کې په بلوچستان کې ډاکټر چې دی هغه هیلث منسٹر نه جوړ شوی. آی ایم دی فرست ون. دغه سی د ایجوکیشن منسٹر چې دی سو وی هاف ان ایجوکیشنست. دغه سی د لا منسٹر وی هاف ان لایر.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سروې لمخې په پاکستان کې ولس په دې اند چې د احتساب ادارې هغه شان کار نه کوي چې کوم پکار دي. د پاکستان لنډمهاله حکومت د ادارې د تازه سروې په اړه رسمي خبرګون نه دی خولې. دا اداره په نړۍ کې د رشوت، ولسی فنډونو ناسم استعمال، د اداري فساد یا کرپشن د مخنیوي طریقې کار، د چارواکو خپلوي پالنه، غیر قانوني کړنې، د احتساب عمل او معلوماتو ته د رسائي لارو چارو په بنسټ کلنې راپور او سروې خبروي. د شفافیت نړیوال سازمان په 1993 کال کې جوړ شوی وو او له 1995 کال راهیسې په نړۍ کې د اداري فساد په اړه کلنې راپور خپروي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سروسی.
اردوونکو د خبر پختونخوا په څلور ضلعو کې ښځو نرښځیانو ته د وړیا قانوني مرستې د رسولو یو نوښت پیل شوی. دا نوښت د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره د کارکوونکي تنظیم د هوا لور د صوبایي متصب ادارې په مرسته پیل کړی دی او د وکیلانو په یوه ډله کې د پیخور مردان خوار او چسدینا دیرش وکیلانې شامل کړي دي. پر دې ګام نرښځیانو او میرمنو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. تفصیل د ملیه میزاده په دې راپور کې.
په خیبر پختونخوا کې زنانه او نرخزیانو ته د مفتي قانوني مرستې ورکولو لپاره د صوبې د خزینه او وکیلانو یو تنظیم جوړ شوی. د لایرز فور رائټس نتورک په نوم د غډله کې د صوبې د سلورو زیرو پیښور نوخار مردان او چارسدې خزینه وکیلان شامل دي. په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقوقو ادارې د حوالور په نوښت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا محتسب سیکریټریټ کې د ډلې د پرانستې په دستوره کې د نتورک ډیر شو وکیلانو د ضلعی بار اسوسیشن چارواکی حکومتی افسران او د نرخزیانو د ټولنې فعالان موجود وو. د حوالور تنظیم مشر خورشید بانو مشال ریډیو ته ویل چې د دوی تربیت یافته وکیلانې به د ښځو او نرخزیانو مفته قانوني مرسته کوي چې په عادي حالت کې ورته للرې سیمونه پیښور ته ورته ګران وي. نوموړي وویل چې د نتورک جوړولو مقصد په لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نرخزیانو لپاره د هغوی د قانوني حقوقو د حصول په کار کې مرسته کول دي.
کې ډیر زیات څنګه چې د ارلی انفورس میرج وی د پراپرټی رائټ وی هراسمنٹ وی ډومېسټک وایلنس وی دا کیسونه الته ډیر زیات او چې کله مونږ ریفر کوو د پیښور لا نو دا هغه له دومره آسان نه وی چې هغه روزانه د بیس باندې دوه ورځ پس هفته پس د پیښور لا راتلی شي. نو مونږ د نت ورک دا چې جو کوچ هغه مردان ولا لاس خلکو د 50 کل کې مونږ ته نو هغه په
په خیبر پختونخوا کې د جنسي زورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې محتسبې رخشنده ناز د ډسمبر په 1 مشال ریډیو ته ویل چې د دوی او د هوا لور تنظیم ترمنځ یو مفاهمتي یادداشت لاسلیک شوی چې په داسې نوښتونو کې به ملاتړ کوي. نو د قانون په پلي کولو او د سارنې په لړ کې ورته دا ګټه رسیدلې ده چې د نوښت لاندې چې کومې وکیلانې تربیت اخلي دوی په بیلابیلو کیسونو کې مفت خدمتونه ترلاسه کولی شي.
دا خزې دوی د محتسب ادارې سره په رابطه کې کړی دي. یو خو د دوی کار دی چې په دفترونو کې د جنسي زورونې کیسونو په اړه پوهاوی پیدا کړي. د هغې ترڅنګ د جنسي زورونې نورو کیسونو کې د ضلعو په کچه د هغوی مفتي قانوني مرستې ورکولو ته موجود اوسي. دا زموږ لپاره هم یوه ډېره ښه موقعه وه ځکه چې موږ د ښځو د وراثت کوم قانون عملي کولو او د ښځو حق مهر پیسې اخیستو کې یا چې کله د هغوی په حق کې فیصله راشي نو هغه وخت موږ ته د ښځو وکیلانو ضرورت وي. د ښځینه وکیلانو ګټه دا ده چې په کورونو کې ناستې میرمنې ښځینه وکیلانو سره په اسانه خبرې کولی شي.
گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں جب عورتیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں.
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د نرخزیانو ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې باید په دې لړ کې نور کارونه وشي. د نرخزیانو د کونو لپاره کارکونکو تنظیم منزل فاونډیشن مشر ارزو مشال ریډیو ته ویل چې نرخزیانې په ټولنه کې د بیلابیلو مسلو سره مخامخ دي خو د خپل حق ته دفاع لپاره د وکیلانو د فیس وس نه لري. نو بغیر پیسو قانوني مرستې سره به دوی ته ډیره اسانتیا پیدا شي. بلخوا خورشید بانو وای دوی زنانه وکیلانو ته د بار کونسل په مرسته تربیت ورکړي چې اوس په هر تربیت یافته وکیله لسنور وکیلانو ته روزنه ورکوي او د غشان د پروسه په ورو ورو د عمومي
په تنظیم کې شامل د پېښور های کورټ وکیل عائشه خورشید مشال ریډیو ته ویل د وکیلانو په تنظیم کې زیاتره ځوانې وکیلانې شامل کړل شوې دي سو د نتورک د جوړولو هغه مقصد هم پوره کړل شي چې په قانون کې د ښځو زیاته ونډه باوري کړل شي او په ښه ډول د هغوی تربیت وشي.
د دې نتورک چې کوم مقصد دی سم د ینګ لایرز په دې نتورک کې شامل شوې دي نو هغه چې کوم د ښځو لپاره چې کوم قانونونه جوړ شوي دي د نرخزیانو لپاره او د ښځو لپاره نو د هغه د نفاذ او د هغه د مخکې خلکو ته رسولو یعنی لایر کمیونټی ته مخکې هغه باندې سنسټایزیشن ورکولو دا چې مهم کار دی نو دا به د لایر چې کوم نتورک دا به یو ښه مقصد دا دی چې کوم د ینګ لایرز دي چې هغه مخکې دراجي او د هغه هم ښه طریقې سره یو بهترین یو نتورکینګ وشي نو د دې مقصد دا دی چې دا 30 کوم د زنانا وکیلانی دي نو دی به یو بل سره هم ډیر ښه طریقې سره انټریکشن خبرې اترې کولی شي.
د خورشید بانو په خبره د نورو ضلعو نه هم ورته خواست شوي چې د دوی د وکیلانو دغه نتورک دی هلته هم وغځول شي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. له مشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.